ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د 12 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابرنی کې هلي او سلامونه و منئ د سر موضوع د خیبر ضلع د لنډی کوتل سیمه کې په مالوړونکو ټرکونو باندې غره را پریوتې ده په دې اړه باندې لمحه په لمحه تاسو ته موږ تازه حال درکو په دې روانه خبرونه کې به هم د سر موضوع دا وی چې تازه حال به درته سیمې نه درکو د دې تر څنګ یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب را تر هم شته خو له هر څه مخکې فرخنده اسد درته د 12 بجو خبرونه وړاندې کوي
السلام علیکم لمړی د خبرونو ساتکې نن سهار د تورخم پر لارې د غر پریوتو له وجې ګڼ ګاډي د ملبی لاندې راغلی او چارواکي وای هلته د ژغورنې عملیات روان دي د پاکستان قومي سبلې پرون الیکشن کمیشن ته د انتخاباتو لپاره د 22 تر ګروپو ورکولو پړه قرارداد رد کړ او د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي د هغو هیوادونو سره غونډه کوي چې دوی ته وسلې ورکوي د خبرونو تفصیل د خیبر ضلع د لنډی کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومند نن سهار مشال لیډیو تاویلی چې پښمنی محل سره باندې 2 بجې د تورخم پر ایکسپورت لار افغانستان ته تلونکو گاډو باندې غر ورخویدل چې په نتیجه کې ځینی گاډي د ملبی لاندې راغلی او پوزینو اور لګیدل او خو وروسته د غور وجل شو د لومړنۍ معلوماتو لمخې د رسد او تعمیراتو ادارې ان ال سی لخوا د ټرمینل جوړولو لپاره سړک سره نږدې غرونو کې بارودي چاودنې تر سره شوې وي او هلته د غرونو د تراشلو عمل روان و نو ځکه ورسره لدی غرونو نه لوی تیږي او ملبه په دغه غاډو ورپریوتی بلخو د خیبر ضلع د مرستندوی ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه یو چارواکي ملک اشفاق نن سهار مشال لیډیو ته ویلي چې د پیخ ځای ته درنه ماشينري رسول شوی او د ملبی لاندې د ډرایورانو دراوستلو حد سي روان دي
اوس مونږ ته ایگزیکټ دا پته نه لګی چې دی لاندې سومره کسان دي غر را لیدل لري مونږ به دا سوال کوو چې سومره کم نه کم کې جولټي وشي باقي ګاډي چې کم دلته دي نو زمو په حساب سره به لسو دولو سو نه زیات ګاډي نه په دې ټیم سره زمونږ کم از کم 100-110 ریسکیور دي لګیا دي اپریشن کوي او ان شاء الله د یو ورځ نو په زیات ټیم نه لګی
چارواکی وای تر اوسه لنډی کوتل روختون ته درې ژوبل ډرایوران راوړل شوی او حالت یې له خطرې بهر دی د پاکستان قومي سملې تیر ورځ هغه قرارداد په اکثریت سره رد کړ چې پکې سټیټ بینک ته د انتخاباتو ترسره کولو لپاره د 22 تر ګروپو جاري کولو ول شوی دی د سپیکر راجا پرویز اشرف مشرۍ کې تیر ورځ د سملې په غونډه کې دا قرارداد د قانون وزیر اعظم نذیر تارړ وړاندې کړ د لهغې وروسته دا چې سپریم کورټ د ټاکنو کمیشن ته حکم کړو چې په پنجاب کې دی د مې پسوار لسم انتخاباتو کې همدار حکومت تا ویل شی وو چې د ټاکنو چې د دې ټاکنو لپاره د اپریل تر لسمې د انتخاباتو کمیشن ته پیسې ورکړي د پاکستانی رسنیو تر مخه الیکشن کمیشن ته د زمینی انتخاباتو لپاره شاوخوا 1.5 روپۍ پکار دي تاسو مشال ریډیو توغی د افغانستان لپاره د پاکستان شاردی افیر تر سلورو میاشتو وروسته بیرته کابل ته ستون شوه دی او عبد الرحمن نظامانی د دسمبر په 2 کابل کې د پاکستان په سفارت ته ډزو لپیخې وروسته اسلام آباد ته ورغختل شوه بو په هغه برید کې نظامانی روغ ووت خو یو ساتون کې سخت ټپی شوه بو ځینو پاکستاني ورسنو لیکلي چې نظامانی د 13 توار پورس کابل ته تللې دي لا رسمن د پاکستان حکومت ته نظامانی د ستنیدو په اړه سنې دی ویلي خو د همدیونه په سر کې د بارنه چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متکی سره ټلیفوني خبرې کړې وي چې پترس کې متکی کابل ته د نظامانی دستنی دوه غوښتنه کړې وه د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي چې هیوادی د رواني اونۍ په پای کې د هغه هیواد د دفاعي رابطه ډلې سره غونډه کوي دا په داسې حال کې چې د اوکران په مشرقي دونسک سیمه کې جګړه لا هم روانه ده ولسمشر زلنسکی پرون د شپې مهال په خپل وینا کې ویلي چې د اپریل په 22 د ګڼ شمېر هغه هیوادونو رابطه ډلې سره یې د خبرو وړاندې تیاری نیولې چې کیف ته وسلې ورکوي تم ده په دغو خبرو کې به د اوکران ته د وسلو ورکول یو مهمه موضوع او بل خبردار چې د نیوزیلند د کرکټ لوبډلې په 2 شلوریزه لوبه کې پاکستان ته ماتې ورکړه پروند اپریل په 18 په لاهور کې نیوزیلند لومړی بیټنګ وکړ او پاکستان ته یې د 1.5 شپږ رنزونو هدف ورکړ خو په جواب کې پاکستان 1.95 رنزونه جوړ کړ ټول لوبغاړي آوټ شول د 15 لوبو په دې لړۍ کې لومړی 2 میچونه پاکستان ګټلې دي دا خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د 12 بجو خبرونه درته فرخنده اسد وړاندې کول ک تر پای را تر پاتې شوی د روانه خبرونه کې به زنه دا مهم مطالب هم ووري. د خیبر ضلع په تورخم کې د گاډو ترمینل سره نږدې په ټرکونو غر را پریوتې دی. په دې اړه به تازه صورت حال درکو. د دې ترڅنګ په مومندو کې د کونړ د خلکو سره جرګه شوې ده چې دغلته کې د نواپاس لاره د کاروبار لپاره خلاص شي.
ناغو کلک د باور مونږ لره کې چې دلته کوم مطلب دی د تجارت لپاره مونږ د لار آزادو د تجارت لپاره د کاروبار لپاره د دې مخه به مونږ زمواران نه دغه مخه تاسو په خپل حکومت باندې پرشر ورته او جګړه تاسو زمواران شي.
په ملک کې د رواني ډیجیټل سر او کور شمیرنې په اړه باندې په د شمالي وزیرستان یو کس وایي
او په باندې چې ټیم کډوال دی هغه کډوال ده امیش توس دینار وزیرستان سره سافټویر پترو باندې یا په بل طریقه باندې چې وی نادر نه دا وخصل شي دا شمیرنه کاونه شولې د میډ د علاقې پورې ډیر غټ نقصان دی.
سور دی په سختر دی خو خلک په خیبر پښتونخوا کې د ګرانې نه سره ټکوي.
او دی پیرل چې کوم دی مونږ ډیر زیات خپه یو چې مونږ د شپې نه راځو د دی وجه نه راځو چې بازار بالکل نشته. جی صاحب
اقتصادی ټولنیز او معاشي راپورونه تر هم شته د مشال تر څنګ وس. اوریدونکو تاسو مشال لريو ته وګورئ د مشال لريو د دې خبرې غړې د سر موضوع په لنډي کوتل کې د تورخم د بسونو ټرمینل سره نږدې په ټرکونو باندې غره را پریوته دی. د دې لمحه په لمحه صورت حال تاسو د سهار نه اوري او د موږ همکار فرهاد شینواره د غسیمه کې موجود دی هغه ته ورجو. فرهاد ستړی مشه دا محل چې کمی کاروای روان دي امدادي کاروای روان دي نو تاسو په نظر باندې آیا هغه کاروای د دې جوګ وړ دي چې تاسو غوښنی چې دغه معاملې به زر ختم شي؟
مجید بابر دا محل ز په خپل باندې په څور خم کې د ماغه پیښه په ځای کې موجود دي. چرته چې یو ډیر لوی غر چې کوم دی په گاډو باندې راخوې دلای وي او په ظاهره باندې اوس چې دا مونږ کوم گاډي وسمارل تخوا او شا دوله سونه دیار نس پوری گاډي چې کوم دی دا نیم مطلب دی چې په تیګو او ملبو کې خختي او نیم ښکاری دا غي کانټینرې دینه علاوه اوس دا پته نه لګي چې کومه طرف ته زیاته ملبو پرته ده غره ویخ طرف ته چې په هغه کې بم څومره لارې ورلاندې شوی دا بالکل چې زوس کوم غر مخ ته ولاړم داسې یو منظر پېښ کړي چې لګه یو لوی زلزله شوی یا یو ډیر غټ ناورین را مخ ته شوی. په دې کې زوس دا وګورم چې د سیمټو ولارې دي دغه سیمټ سره را پریوتلې دي چینی ته را پریوتلې ده افغانستان ته چې کوم دا مالونه وړي د ایکسپورت لپاره په غره کې ولیار ورکړای شوی و ځان لا چې دا مین چې کومه میداني ده تورخم بازار دینه په سایډ باندې یو غره او دغه غره کې مطلب دې چې تا کوم یو جدید ټرمینل جوړیږي دا غي تعمیراتي کار د فار دلته
فرهاد څنګه چې فرهاد امدادی کاروایانو کې دا ویل کیږي چې یاره کوم درنه مشندري دا کرینونه دي یا نور ایکسکیویټر دي هغه راغست دي هغه راوست دي
بالکل مشندري چې دا وغزګور ما دوه ډیر لوی کرینونه او څو شا پینزو پورې دا ایکسکیویټر لګیا دي او د نوخار او مردان او چارصدی او کې خور ځلې نه هم مطلب دې چې ریسکیو ټیمونه را رسیدلې دي دوی ډېر زیات کوشش کا چې د ملبولاند خلک راوباسي او تر اوسه پورې یوازې یو تن را وستل شوی دی چې هغه یو افغان ډرایور او هغه مطلب دې چې وفات شو او په خپل لارې کې هغه غیر پاتې او مړ شو او نو موږ ویل شو چې تر اوسه پورې یو مړی دا ریکور شوی دی او د نور مړو دره وستو حس روان دي.
نه لکه
دغه کې پرتی دي
فرهاد
دا ډیره لوی دي د کانټینر باندې د پاسا چې پرتی دي
دغه د چې کم امدادي کارکونکو دي آیا هغه دا غنی چې د دې ملبه لاندې کما خلک گیر دي هغه کې د ژوند سرکشتا او کنه هغه وار لمخه دغه کسان مړه ګرځول دي
دی خود تر اوسه پورې مړه ګرځولې ځکه چې دی اوس ډیر وخت شو د شپې 2 بجونه تر اوسه پورې په څو وخت کې ځنی کسانو دلته کې مونږ ویل چې زمال بولان دی ګیرو ځنی ډرایورانو ټلیفوني را به یې کړی تر څو پورې ژوند دی لکه دې چې اوس هم ژوند دی نو ځنی کسانو ټلیفوني را به یې کړی چې مطلب دی چې گاڑو په چتونو باندې تیګي پرتی دي یا گاڑو په سیټونو کې کوم غیر کسان دي دلته چې په کوم صورت حال دی او په کوم لوی مقدار کې او په کوم لوی سایز کې او کومې وزنی تیګي په دې لارو باندې پرتی دي نو دلته اوسې صورت حال نه لګي چې پاته چې څومره گاڑی دي او څومره خلک په ورلاندې.
فرهاد لندغول ته راته وې په دې امدادي کار کې یو خود ریسکیو یو یو دو دو کار کوونکې دي چې مونږ په دې سوشل میډیا او په ټولنیزو پاڼو وینو. آیا نور کمې هغه ادارې دي د پاکستان پوسټ سره ډېر وسایل دي داسې معاملو باره کې یا نور داسې کمې ادارې دي چې هغه دغه تر رسیدلې دي؟
دا څه چې تاسو ته معلومه چې دلته خو مخکې نه دا نېشنل لوجستیک سیل چې کوم رصد او تعمیراتو اداره ده د پاکستان دا یو قسم له پوز اداره ده دا مخکې نه موجوده و تعمیراتي کارونه روان دي نو دوی سره ډېر لوی کرینونه دي هغه مشینری هم راوړې ده ایف سی چارواکي او سرتیری هم موجود دي او ځایي ولس هم ورسره سار ډېر مدد کړه او په دې امدادي کاروایانو کې اوس چې دلته کوم امدادي کاروایانو ټیمونه راغلي دي او کوم ماهرین دي نو هغوی چې تاسو د عام خلک چې کوم دي د ځای نه لري شي ځکه چې د مسجد د نور غره را پریوتو چې کوم دی خدشات شته دی نو ریسکیو ټیمونه راغلي دي څه خوا اوسه مونږ ته اوس دغه ریسکیو یو یو دوه دوه ولو ویل چې څه سلو نه زیات د دوی کسان چې کوم دی لګیا دي خو دا څه ښکاري چې مطلب کوم کانټینرې په نظر راځي او کوم په تیګو کې ګیرې دي دا غوی کټول او عمل روان دی د سریو د سیخونو ځکه چې دلته کې اول ډیر زیات سامانونه چول شوی
ډیر ډیر مننه فرهاد ډیر مننه اوریدونکو فرهاد شینواره دی په لنډی کوتل کې هغه سیمه کې موجود دی چرته چې تیر شپه په ماروډونکو ټرکونو باندې غره را پریوته دی او داسې ویل کیږي چې د دې لاندې د 1516 پورې ټرکونه گیر دی او په هغه کې ډرایوران هم دي تازه معلومات دادي چې دغه نه د یو افغان ډرایور مړی دی یو ګاډی نه هم راوستل شوی دی دا تازه معلومات چې تر دا مهال په دغه پیښه کې یو کس وژل شوی دی تاسو مشال ریډیو ته غوږی
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د معمول نشریات تر ازوس تاسو پام یو راپورټ راګروم د جنوري په میاشت کې د تحریک انصاف ګوند پنجاب او خیبر پښتونخوا اعلی وزیرانو اسمبلی ماته کړې وي چې د هیواد د عین لمخې پر ځای په دواړو صوبو کې نگران حکومتونه جوړ شول د عین لمخې نگران حکومت د درې میاشتو لپاره یو په همدې موده کې ټاکنې کوي خو مرکزی حکومت وایي چې د پیسو د نشټوالي او خراب امنیت له وجې په دواړو صوبو کې ټاکنې نشي کېدلی په دې اړه نور تفصیل زموږ همکارا شایسته حکیم وړاندې کوي
د کورونو چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله ویلي چې د پنجاب اسمبلی لپاره انتخابات د مئی په 14 ممکنه نه دي فیصل آباد کې رسنو سره په خبرو کې د داخله چارو وزیر ویلي دي چې د روان کال په اخر کې به ټول ملک کې په یو وخت کې انتخابات په خپل ټاکلي وخت ترسره کیږي
اب الیکشن جو ہے 14 مئی
کې په یو نیټه انتخابات کیږي کدوی هر څومره زور ولګوي خو په 14 مئی به انتخابات نه کیږي ټاکنې به په یو ځای کیږي نگران حکومت لاندې به وي او په دې کال کې به کیږي که ټاکنې په مئی میاشت کې 19 نو اکتوبر هم دومره لري نه دي
اگر نه هوته تو اکتوبر به کوئی زیاده دور نه
دی رانا ثناء الله دا بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د ستر عدالت چیف جسټس عمر عطا بندیال د هیواد مرکزی بینک ته امر کړی چې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د صوبایي اسمبلیانو د ټاکنو لپاره مطلوبه 24 اربع روپۍ انتخاباتي کمیشن ته ورکړي خو حکومت وایي چې مرکزی بینک ته د پیسو ورکول د پارلیمان اجازت سره مشروط دي که په پنجاب صوبه کې ټاکنې د ستر عدالت د امر مطابق د مئی په 14 نه کیږي نو آیا د هیواد آئین د دې اجازه ورکوي او کنه د دې پوښتنې په ځواب کې د پېښور های کورټ بینچ منګوري وکیل سویل سلطان وایي
ګران حکومتونو په ولا سره پاین کې دا خبره ده چې دی ود نه و ورځو د پر راځي او په هغه لسکه ورځو کې دنه دنه بددي کار دی جنرال الیکشن انعقاد وکي لہٰذا دا آئین او دا قانون پر نظر کے دا دو قانونی او آئینی حیثیت چی دے اغا ختم دے.
بلخوا دا پاکستان تحریک انصاف یو مشر دا اطلاعات و پخوانے وزیر فواد چودھری ویلی چی کا پا پنجاب او خیبر پختونخوا کے نگران حکومتونا دا ٹاکلی نوی ورزونا زیاد پا واک کی پاتی کی گی نو دا با دا آئین نا سرغڑو نوی. دا اپریل پر شپاڑسمه نیټه پواد چودھری د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی ته په دې اړه یو خط هم لیکلی. په خط کې ولسمشر نه غوښتنه شوې چې کنګران حکومتونه د نوي ورځونو زیات وخت په واک کې پاتې کیږي، نو ولسمشر باید دا کړنه عدالت کې چیلنج کړي. په پاکستان کې د انتخاباتو د نیټې په سر له 1300 راسي سیاسي اړېګړې روان دي. په خیبر پختونخوا او پنجاب کې پروان کال په جنوري کې صوبایي اسمبلیانې ماتې کړې شوې وي، او دې وروسته تحریک انصاف ګوند غوښتنه کوله چې د اسمبلیانو ماتېدو وروسته د آئین مطابق په نوي ورځو کې انتخابات وشي. په پاکستان کې د ټاکنو ځنډېدو سره ملک د کوم آئینی بحران طرف ته روان دی؟ په دې اړه مو چې کله د پیښور سره تعلق لرونکي خبریال محمود جان بابر نه تپوس وکړو، نو هغه مشال ریډیو ته وویل پاکستان کې یو ځل بیا هغه صورتحال را جوړ شوی دی کوم چې د ذوالفقار علی بټو په وخت کې و، چې ذوالفقار علی بټو یو طرف ته وو او باقي ګوندونه بل طرف ته.
اول به عمران خان دا یو هم د دې جوګنه ګڼلو چې دی ورسره د پارټي دی ورسره کینی ورسره د خبرو کې دی بالکل په اسمان باندې و، خو اوس چې دی په خپل را کوښوي دی لاندې نو دینه داسې ښکاري چې د جماعتونو به غواړي ټول غواړي چې الیکشن به کیږي، خو د دې په خوښه به کیږي چې کله به دی غواړي کیږي. نو زما خپل خیال دا دی چې دا بحران چې کوم دی نو د ټول جماعتونو ته دی احساس شته، او زه په خپله دا نه ګڼم چې دا به داسې زیاته ورسي چې هلته به ټول به اوس کینی او دا خبره به یو اړخ ته بوزي، او د اختر نه بعد د دې خبرې امکان زه ګورم چې که د جماعت اسلامي د اے پی سی کی او بیا دا خلک په یو خبره باندې راغونډ شي نو دا مسله به حل شي، او که بیا بحران ختمیږي نه نو بیا په پاکستان کې کمی خبرې چې کیږي نو بیا د مارشل لا کیږي. په ظاهر خو ماته نه ښکاري چې مارشل لا دومره اسانه ده په دې وخت کې، او څوک به مارشل لا به ولګي، خو بیا دویم امکان همغه دی.
د پاکستان حکومت وایي چې د قامی اسمبلی او د سند او بلوچستان اسمبلیانو د قانوني مودې لپاره کېدو سره سم په اکتوبر کې به انتخابات کوي، خو د سپریم کورټ چیف جسټس عطا بندیال حکم کړی چې د مئی په 14مه دی په پنجاب کې انتخابات وشي. شایسته حکیم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردوګو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورزو شمالي وزیرستان ته د میرام شاه بازار چې د ضربې ازب په پوځي عملیاتو کې ډنګ شوی وو، دغه بازار دکاندارانو او د مارکیټونو مالکان وای چې هر څه یې خاورې شول. حکومت ورته د تاوانونو مرستې منځوري کړې وي، خو د دوی په وینا زیاتره دکاندارانو ته دغه معاوضې نه دي ورکړل شوي. په دې اړه تفصیل عمر وزیر نور.
ضربې ازب عملیاتو کې ډنګ شوی میرام شاه بازار دکانداران او مارکیټونو مالکان حکومت نه د خپلو توانونو معاوضه غوښتنه کړې. دوی وایي چې کلونه یې په نن سبا په تیر کړل، خو لا هم ټولو متاثره دکاندارانو ته معاوضه نه دی ورکړل شوې. میرام شاه او میرعلي بازارونه په عملیاتو کې مکمل لزمه کې سره سم شوي ول، چې د عملیاتو پس حکومت متاثره دکاندارانو ته د تاوان د حساب مطابق 14 لکه، 8 لکه او 15 لکه مرستې چیکونه د یو دکان د تاوان مطابق ورکړي، نیمایی لا پاتې دي. د میرعلي لپاره راغلی معاوضې څو کاله وړاندې ویشل شوې، خو د میرام شاه بازار دکانداران وایي چې حکومت خپله د 6000 نه زیات دوکانونه او د هغوی د تاوان حساب شمارلې او منظور کړې، چې خواوشا 2500 دوکاندارانو ته معاوضې ورکړل شوې، نور لا هم پاتې دي. د میرام شاه بازار دکاندارانو مارکیټونو مالکانو کمیټې یو غړی سخی رحمان چې د بازار ړنګې دو سره ګڼ دوکانونه مارکیټونه ړنګ شوي وایي چې هر څه وران شول. نن ورته هغه لږ مرستې چې منظوره شوې هغه هم نه ورکوي چې خپل کاروبارونه پیل کړي.
د هیڅ بیا چې د معیشت په پاکستان د ملک ټول سره خراب شوی دی، پیسې دور خلک په زرینه تېرې رون دي، بیا چې کیم هر څه وران شوي وي، د هغې او څه حال وي، د میر د حکمران سره د دغې خبرې هیڅ احساس نشته. په عدالتي نه ستړي شوي، په احتجاجي نه ستړي شول، دا خلکو داسې د لاسو بلډنګ لاسو له خال چې کیم وو هغې چې کیمې پیسې وې عام انځیرې کړې وې، در سره منلې وې، څنه ته خال ته خیر کړلې، خو اکثریت خال کې هغه پیسې پوچي دي.
د میرام شاه بازار دکاندارانو کمیټې او بل غړی هم شاد الله مشال ریډیو ته وویل چې 2013 کال کې یې معاوضې راغلې چې د ډیرو غوښتنو او احتجاجونو په ځنه متاثره خلکو ته ورکړل شوی. اوس ورته ویل کیږي چې فنډز نشته. ډیرای متاثره محرومه دي. د شمالی وزیرستان مرستیال کمیشنر ریحان گل خټک د میرامشاه بازار دکاندارانو د معاوضو په اړه مشال ریډیو ته وویل چې د مرستو چې کمې پیسې راغلې هغه ویشل شوې، نور فنډز لا جاری شوي نه دي. د متاثره خلکو ټول توانونه او شمیرې متعلقه ادارو سره شریک کړي. خبرې روانې دي څنګه هم چې فنډز جاری شي نو سمدستي به یې په متاثره خلکو ویشي. میرامشاه بازار په عملیاتو کې په مکمله توګه ړنګ شوی و چې اوس بیرته جوړ شوی. د کمو خلکو چې مارکیټونه ړنګ شوي په نوي بازار کې ورته لږ څه دوکانونه ورکړل شوي، خو ډیری داسې هم دي چې په نوې نقشه کې له جایدادونو محرومه شوي. د هغوی لپاره حکومت د یوې مرلې په سر 15 لک روپۍ منظوري په معاوضو کې نمولې. دوی وایي چې هغه هم ډیری متاثره خلک له خپلو معاوضو پاتې دي. که حکومت ورته زر فنډز جاری کړي چې نور خپل کاروبارونه بیا پیل کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د باجوړ د کاروباریانو ولسی جرګې د اپریل په 18 د کونړ د مشرانو جرګې سره په نواپاس دروازه ملاقات کړی. دواړه غاړو ته جرګه په دې سلا شوي چې دغه لاره باید کاروبار او ولسی تګ راتګ لپاره آزاد شي. په دې اړه تفصیل شانواز ترکزین اورو.
د باجوړ او کونړ مشران د نواپاس کنډو د لارې د خلاصون لپاره سلا شوي. د باجوړ د ځینو مشرانو جرګه د باجوړ د کاروباري خونې مشر حاجي لالی شاه په مشرۍ کې نواپاس کنډو ته ورغلي، چې د کونړ د ملک محمد میران او ملک میعیدات په مشرۍ کې ورغلي جرګې سره یې لیدلې. د اپریل په 18 دغه جرګه کې ځینې خبرې چې د لارې د خلاصون لپاره شوي حاجي لالی شاه مشال ریډیو سره د اپریل په 13 شریکې کړې.
ناگو کلک دا باور منگ لرا که چی دل تکم مطلب دے دا تجار دا پارا منگ دا لار ازادو دے تجارت دا پارا دا کاروبار دا پارا دا دی مخبا منگ زی موارانی دا مخبا سو پخپول اکمت بانے پرشر وار تا و جاغتا زی مواران شئی او منگ دا لار مطلب دلتا گورا تک دا پارا مازادو چی آمو لسم رازی دا ناروغی دا پارا دلتا باجاور دا لار منگ تا دیر زیاد آسان دا دا کاروبار دا پارا دا پا دی بانے مطلب دے منگ دوان قومون سر رازی شو او خدای دی وک چی دا اختر نروس تا منگ مطلب دے پا دی خپول اکمت بانے پرشر راولو او زمنگ دا لار چی کم دے دا کولو
د لوی سمباجوړ تر نو واپس لوی سره کم دو تک راتک دپاره تیار دی. خو د باجوړ د ولس په خبره تک راتک به ور باندې هله ممکن شي چې د پاکستان حکومت کونړ ته د نو واپس لار خلاص کړي. دغه سرک د لوی سم نه په چارمنګ او مټاک نومې سیمو وتلې تیریدونکي به کولی شي چې په دغه لار د افغانستان کونړ ولایت ته کاروبار هم وکړي او د خپلو خپلوانو کریرا شدر شه هم بحاله شي. هم د نو واپس نه زړ لاره بیا د محمدو په بایزو او لاندې ساپو تحصیلون هم تیره شوې ده. نواپاس کنډو لاره هغه وخت بند شوې چې کړ د وسلوارو طالبانو ضد د پاکستان د پوز اپریشن شروع شو. عسکري ځواکونه د پولي خوا ته رسیدلي او د افغانستان سره د تګ راتک او کاروباري لارې بندې کړې. په باجوړ محمدو کې په دا تیر ګړنو کې په پوله ازغن تار هم لګولې شوې چې اوس کې یو څوک د باجوړ او محمدو هغه غاړي او یا له کونړ دی غاړي تګ راتک کوي نو په یو دروازه مانا نواپاس پای تګرا تک کې دي شي. حاجی لالی شاه مشال رډیو ته وویل د کره هاغه غاړي او هم دې خو غاړي د کاروباریان په مشکل کې دي. که دغه لار خلاص شو ممکن نه ده چې روزګارونه ورسره شروع شي.
پوری غاړي او دې غاړي چې کوم پښتانه پراتی دي نو زمونږ نه سنا ستا سره د سنتي کارخانه غټشته نه زمونږ سره شته موږ سه واسي ور دی وی پولی نه چې مونږ دا مطلب د پوله زمونږ هیله شي د اخلاص شي د آزاد شي زمونږ روزګار به پیراوانی. د پولی ا غاړي پښتانه چې کوم دي هم په خېټه باندې نه دي. د پولی دې غاړي پښتانه چې کوم دي هم په خېټه باندې نه دي. نو په کاردار چې مونږ مطلب دې رسم غلام خان آزاد دی، خرلایچی آزاد دی، تورخم آزاد دی، د دغه شل قوانین مطابق مطلب منگا تاریخ پل بارڈر دا آزادی دو کلک غوختنه کو کو اغو یو قسم لمنگ دا خبر او چې کو تاسو مطلب دې کلم دا لار آزاد وي زمنګ طرف به کم د سیو مشکل دا ستمخ ته راځي.
د لالی شاه په خبره چې دوی ته په ورتک کې د باجوړ د امنیتی چارواکو لخوا پوره مرسته وزکه دوی ته لار آزاد کړه او دوی د کونړ ولایت خاورې ته وختل چې د هغه ځای د مشرانو جرګې سره وویني. باجوړ کې نواپاس نه علاوه غاخي پاس او لیټای پاس او په محمود کې ګورسل یا ګوسلې کنډو لارې هم تړلې دي. او تیر ورځ جرګه کې اواز د نواپاس لار د خلاصون غوښتنه شوی. نو حاجی لالی شاه خوشبینو که د نواپاس لار آزاد شوه ممکنه ده دغه نور لارې هم د کاروبار او یا د ولس د تګ را تګ لپاره خلاص شي. شاه نواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته وګی د کورمې اورګزو او د ودرستانونو ولسوایي چې په ملک کې روانې ډیجیټل سرشمیرنه کې د لکونو ولس د شمیرنې د عمل نه پاتې شوی دی او د حکومت نه د مودي د غځولو غوښتنه کوي. په دې اړه دا راپور دی وړې د مینه پس. د کورمې اورګزو او ودرستان ولس په رواني سرشمیرنې اعتراضونه پورته کړي او په دغه عمل یې د بې باورۍ څرګندونه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې په لومړي ځل ډیجیټل سرشمیرنه ترسره کیږي. دا عمل د مارچ لومړۍ نیټې نه پیل شوی دی او د پای نیټه یې د اپریل 10 وه. خو د سرشمیرنې اداره وایي چې د صوبایي حکومتونو په غوښتنه د پای موده تر اپریل 30 غځولې ده. د اپریل په 12 د مشال لیډو سره په خبرو کې د اورګزو قبایلي ډلې د یو شمیر قبیلو د موزیو قومی اتحاد یو مشر سید خان اورګزی دا وکړه چې د دوی د قبیلو په لکونو خلک د رواني سرشمیرنې عمل نه پاتې شوی دي.
اورګزو کې ټوټل اتلس کومونه لري او اتلس کومونو کې چې کم دي ټول نغټه آبادی چې کم دي د دوه کومونو دي یو موزی دي یو الیفل کوم دي. تقریبا 100% کې 100% د علاقې نه بهر دي داخل. بکیا کومونه چې کم دي په دې کې لکه د اپر تحصیل کې درې کومونه دي سنور راځي ډی ډی ایم شو داسې د نور دوه کومونه چې کم دي اغا وسم تقریبا 70% یا 80% نه بهر دي. نو دا غټ کومونه دي چې کم دا د علاقې نه بهر دي نو دا بس مردم شماري پوره شي چې کم ټیچران تللي وو هغې سره کم سپروایزرانو نو سپروایزرانو د سیډ نه بقاعده دي ته د آرډر شو چې یاره بس تاسو لاړ شي خلک نشته صرف هلته خانه شماري وکړي مردم شماري چونکې څوک شته نه هلته خپله پرمینټي پوره کړي نو واپس راځي.
د 2013 میلادي کال د سرشمیرنې په عمل هم د ماموزو قومي اتحاد اعتراض کړی و او پر ضد یې په پېښور های کورټ کې درخواست ورکړی و چې بیا د عدالت په امر د اورګزو د ځینو سیمو سرشمیرنه دوباره شوې وه. بلخوا د کورمې د خویدات خیلو قبیلې یو مشر نور اکبر د اپریل پر 12 مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د قبیلې ګڼ شمېر کورنۍ کډوالې شوې دي نو ځکه د دوی په سیمو کې یوازې کور شمېرنه شوې ده.
اټول لاس کاډي ختلی نور اټول دازي پرته دي صاحب د زړه خروغ روخ خلی پاتې دي کنه سرکټ پاتې ده منځکه پاتې ده ترخه پاتې ده للمي پاتې ده ګورس پاتې دي زړه میلا پاتې ده ورغورای پاتې ده لیازوی پاتې ده او زوا پاتې ده صاحب دا هو تقریبا د 50 پر جوړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په 2014 میلادي کال کې د وسلوالو پر ضد ضربې ځپ په نامه د پوځي عملیاتو لقبلا د کورمې اورګزو او ودرستانونو نه په لکونو کورنۍ به کوله شوې وي چې پکې په زرګونو کورنۍ اوس هم له خپلو سیمو بهر اوسیږي. د مارچ په 15 د شمالي ودرستان د میرامشاه محب الله وزیر مشال لیډیو سره په خبرو کې د سرشمیرنې په دې روان عمل کې د هغو کډوالو د شاملولو غوښتنه هم کړې وه چې افغانستان ته کډوال شوي دي.
بعد کوم کډوال چې په افغانستان شې دی یې رېجستریشن دې واپسې پر شوې دی الریډي لیست نشته سره هغه در واپس شي یا په صف طریقه سره د دې رېجستریشن د په نارت وزیرستان شوه شي او په باندې چې کوم کډوال دی هغه کډوال ده امیشتوس د نارت وزیرستان سره ای سافټویر پترو باندې یا په بل طریقه باندې چې وی نادر نه وخصل شي چې هغه د امیشتوس په علاقه شي یعنی شمالي وزیرستان شي شمیر شي دا شمیر نه کاونه شولې د امیش د علاقې ته پر ډیر غټ نقصان دی.
خود خیبر پختونخوا د سر او کور شمیرنې صوبایي کمشنر شوکت الله خان د اپریل پر 12 مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلی د کې د کور او سرشمیرنې عمل پوره شوې ده خو کومې کورنۍ پاتې شوې وي نو هغه د اپریل تر 30 پورې د خپلې کورنۍ د تفصیل اندراج کولای شي او د قبایلی ضلعو د آبادۍ په اړه زیاتوي.
ټول قبایلی کې چې کومه موږ سره لکه ضلع راغلې دي خیبر ده مومند او رزی ده سنټرل کورم ده او نارت او ساوت ده کې ټول کې زیات ده لکه موږ ترې کار ځاځي دا چې کور رزی ده کړه ساوت ده کړه نارت ده پی هاور کیو سی یا کوارڈ کیو سی اغه غلطه کی دای اغه اور ریسورسز استعمالای مطلب چې کوم ځای کې تا اغه ریسورسز استعمالای تا شماره کول پکا دي چلته کیو شي چونکه د مطلب شماري مقصد دا ده چې دې باندې پکا ته یو پلانینګ کیږي.
بلخو د پاکستان د سر او کور شمیرنې د مرکزی ادارې ویان سرور ګوندل د اپریل پر 12 مشال لیدو ته ویل چې د سر او کور شمیرنې د پایموده د سند او بلوچستان پاکستان صوبو د حکومتونو په غوښتنه د اپریل تر شلمې پورې غدول شوې ده. د ګوندل په خبره په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د عمل پوره شوی دی. په پاکستان کې وروستۍ مردم شماري په 2019 میلادي کال کې ترسره شوې وه چې له مخه یې د هغه هیواد آبادي څه د پاسه 21 کروڑه وه. تاسو مشال لیډیو ته غوږی اوریدونکو، پښتونخوا کې 12 بجې شوې دي. د فرخند اسد نه د خبرونو لنډیز اورو.
د خیبر ضلع د لنډی کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومن نن سهار مشال ریډیو ته ویلي چې پېشمنی مهال سبا باندې 2 بجې د تورخم پر اکسپورت لاره افغانستان ته تلونکو گاډو باندې غر ورخېدلې، چې په نتیجه کې ځینې گاډي د ملبې لاندې راغلي او په ځینو اور لګېدلې، خو وروسته دغه اور وژل شو. بلخوا د خیبر ضلع د مرستندوی ادارې ریسکیو یو دوه دوه یو چارواکي ملک اشفاق نن سهار مشال ریډیو ته ویلي چې د پېښې ځای ته درنه ماشینري رسول شوي او د ملبې لاندې د ډرایورانو د راویستلو هڅې روان دي. د پاکستان قومي اسمبلی 13 ورځ هغه قرارداد په اکثریت سره رد کړ چې پکې سټیټ بینک ته د انتخاباتو تر سره کولو لپاره د 21 اربو روپو جاری کولو ویل شوی دی. د سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې 13 ورځ د اسمبلی په غونډه کې دغه قرارداد د قانون وزیر اعظم نذیر تارڼ وړاندې کړ. دا له هغې وروسته ده چې سپریم کورټ د ټاکنو کمیشن ته حکم کړی و چې په پنجاب کې د مئی پر 14 انتخابات وکړي. د افغانستان لپاره د پاکستان شارټي افیر تر 3 میاشتو وروسته بیرته کابل ته ستون شوی دی. عبید الرحمن نظامانی د دسمبر په 2 کابل کې د پاکستان په سفارت ته ډزو لپیښې وروسته اسلام آباد ته ورغوښتل شوی و. په هغه برید کې نظامانی روغ ووت، خو یو ساتونکی سخت ټپي شوی و. ځینو پاکستاني رسنیو لیکلي چې نظامانی د تیر اتوار په ورځ کابل ته سیدلې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي چې هیواد یې د رواني اونۍ په پای کې د هغه هیواد د دفاعي رابطه ډلې سره غونډه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین په مشرقي دونیتسک سیمه کې جګړه لا هم روانه ده. ولسمشر زلنسکی پرون د شپې مهال په خپله وینا کې ویلي چې د اپریل په 20 د ګڼ شمېر هغو هیوادونو رابطه ډلې سره یې د خبرو وړاندې تیاری نیولی چې کیف ته وسلې ورکوي. او د نیوزیلینډ د کرکټ لوبډلې په 3 اوریزه لوبه کې پاکستان ته ماتې ورکړه. پرون د اپریل په 18 په لاهور کې نیوزیلینډ لومړی بیټنګ وکړ او پاکستان ته د 164 رنزونو هدف ورکړ، خو په ځواب کې پاکستان 159 رنزونه جوړ کړ او ټول لوبغاړي آوټ شول.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی فرخند اسد نمو خبرونو لنډیز اوریدو. اوس درته یو نړیواله موضوع په ګوته کوو. د ایران ولسمشر د سعودي عرب پاچا ته د تهران د سفر بلنه ورکړې ده. دا بلنه سونه وروسته له هغې ورکړل شوې چې تهران او ریاض د خپلو اړیکو د بیا پیلولو موافقه وکړه. دا تړون د چین په منځګړیتوب شوی دی. سفیر الله ستانکزی نور تفصیل وړاندې کوي.
د ریاض او تهران ترمنځ د اړیکو د بشپړ بیا پایل لپاره د هوکړې له لاسلیک شپږونۍ وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې ایران د سعودي پاچا ملک سلمان ته د تهران د رسمي سفر بلنه ورکړې ده. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ناصر کنعانی د دوشنبه پر ورځ په یو کانفرنس کې زیاته کړه چې دغه بلنه د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی لخوا د سعودي عربستان پاچا ته لیږل شوې. هغه ویل ابراهیم رئیسی هم ریاض ته د رسمي سفر لپاره د پاچا سلمان بلنه چې مخکې تهران ته وړاندې شوې وه په لیکلې بڼه ځواب کړی او منلې ده. تروسو د دغو سفرونو کره نیټه نه ده اعلان شوې، خو ناصر کنعانی وویل د دواړو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو دوه اړخیز سفرونه به لومړی د بهرنیو شعارو وزیرانو په کچه ترسره شي. وروستی ځل د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد دوه واره سعودي عربستان ته سفر کړی و او د سعودي عربستان د هغه وخت له پاچا ملک عبدالله سره کتلی و. پاچا عبدالله هم د محمد خاتمی د ولسمشرۍ پر مهال د اسلامي هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره ایران ته سفر کړی و. د پاچا سلمان د واکمنۍ پر مهال د ریاض او تهران اړیکې خړپړې شوې دي. خو څو اونۍ وړاندې د چین ولسمشر شی جن پینګ د دغو دوو سیمه ییزو سیالانو او د تیلو نه غنی هیوادونو ترمنځ د پخلاینې د موافقې د رسیدو لپاره زمینه برابره کړه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی وویل په 3 کې به د دواړو هیوادونو سفارتونه پرانیستل شي.
روابط سیاسی میان دو کشور فعال،
د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي اړیکې فعال شوې. موږ د سفارتونو او کنسلګریو د پرانیستلو په درشل کې یو او تر دې دمه ښې هڅې شوې دي.
و تا الان هم تلاش های خوبی شده.
اته کال وړاندې سعودي عربستان شیخ نمر باخره نمر او یوشمر نور شیا مخور اعدام کړل چې په خبرګونی په تهران کې د سعودي عربستان او په مشهد کې د غیوات قنصلګری ته د ایران د رژیم سرسخت په لګان ورننوتل. په جواب کې د سعودي عربستان حکومت له تهران سره خپل اړیکې پرې کړې چې د کلونو کلونو سیمه ییزو سیالیو او نور کړکیچونو له امله سختې ترینګلې شوې.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
توګه یوه ریډونکو د پاکستان تحریک انصاف په مرکزی حکومت کې شامل غوندونو سره د انتخاباتو په سر د ولاړې شوې لانجې د هواري لپاره د همدې غوند په دوریو مخکخانو مشتمل یو کمیټه جوړه کړې ده. بل خو د جماعت اسلامي مشر سراج الحق ویلي چې له سیاسي غوندونو سره د خبرو اترو پرانا کې د انتخاباتو لپاره د یوې داسې فضا جوړولو په هڅه کې دي چې هر یو غوند په ټاکنو کې برخه واخلي او هم یې پایلې لزړه ومني. تفصیل په دې راپور کې چې شانواز ترکزی جوړ کړی.
پاکستان تحریک انصاف د سیاسي بحران د ختمولو او د راتلونکو انتخاباتو لپاره درې کسیزه کمیټه جوړه کړې. دغه کمیټه به د جماعت اسلامي مشر سراج الحق لخوا د حکومت او د تحریک انصاف ترمنځ د سیاسي لانجې د هواري لپاره مذاکرات کوي. د اپریل په 14 د ګوند مرکزی جنرال سیکرټري اسد عمر د خپل ټویټ سره د کمیټې د غړو نمونه او د ګوند اعلامیه هم شریکه کړې. د اعلامیه تر مخې پخوانی وفاقي وزیر پرویز خټک، سینیټر اعجاز چودھری او میا محمود الرشید دغه کمیټه غړي دي. د کمیټې د جوړېدو نه وړاندې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق د حکومتي مشرانو او وروستي د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان سره هم لیدل. د سراج الحق دغه کوششونه چې سیاسي لانجې د هواري لپاره کار وکړي د دوړو اړخونو لخوا ستایل شوی هم. د بول پونم د نجی ټي وي چینل سره خبرو کې د اپریل په 14 سراج الحق ویلي دی بغواړي چې د انتخاباتو په سر جوړه لانجه هواره کړي.
سیاست فیل ہو گئی ہے، جمہوریت فیل ہو گئی ہے، ادارے ناکام،
سیاست ناکام شوی، جمہوریت ہم ناکام شوی، ادارے ہم ناکام شوی، واکمنان خپل کی جگڑی کوي، ادارے او ججان هم خپل کی جگڑی کوي. نو اخیر دستون دی حواری څنګه کی دیشی مونږ فکر کوو چې دستون دی حواری اوس د عوامو سره ممکن دی. عوامو ته اختیار پکار دی چې هغه فیصله وکړي انتخابات دی وشي. دا وخت انتخابات کیږي هم نو هغه به هم لنجمن وي. دا غینه پس په بیا جګړه او فساد وي. هیڅ څوک مضبوط حکومت نشي جوړولې. موږ غواړو چې دا سه انتخابات یقیني کو چې نتیجې هم خلق تسلیمه کی،
نتایج به لوګ تسلیم کړي.
د حکومت او د تحریک انصاف د انتخاباتو په سر لنجه د جنوري د میاشتې راهسته روانه ده. په 14 د پنجاب او په 13 جنوري د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی ماتې شوې چې وروستو تحریک انصاف ګوند د آئینی پاکستان د مخې په دریو میاشتو کې د انتخاباتو غوښتنه کوله. حکومت دغه انتخاباتو ته تیار نشو. ولې انتخاباتي کمیشن پنجاب کې د اپریل 13 د انتخاباتو لپاره هم مقرره کړې وه. خو د استخباراتي، امنیتي او د ځینو نورو ادارو سره په اوږد بحث کې چې ګینی امنیت وضع ډیره خرابه ده او انتخابات ممکن نه دي، کمیشن دغه نیټه وځنډوله او د اکتوبر 8 د انتخاباتو لپاره نوې نیټه مقرره کړه. څو ورځې وړاندې سپریم کورټ په خپل اخستل شوي از خود نوټس یا سو موټو نوټس باندې فیصله کې کمیشن ته د مې 14 نیټه باندې د انتخاباتو امر جاری کړی. حکومتي واکمنانو له هغې وروسته هم ویلي دي هم په دغه نیټه به هم دوی انتخابات نه کوي ځکه حالات ناسمه دي. په داسې وخت کې چې د جماعت اسلامي ډله د سیاسي او آئینی لانجو نه بهر ده، نه د حکومت سره کوم اتحاد شته او نه د اپوزیشن ډلې سره، نو د مشر سراج الحق د جوړجاړي کوششونه به آیا کامیاب شي؟ د پیښور د اوصاف په نوم د اردو ژبې ورځپاڼې بیورو چیف فرید الله خان د مشال ریډیو دغه پوښتنې دا ځواب ورکړه.
زما نه دی خیال چې جماعت اسلامي به په دغه کوشش کې کامیاب شي. او د هغې بنیادي وجه دا ده چې که پاکستان تحریک انصاف چې کوم مشران دي او غیر رضا شي خبرو ته کینی، نو بل خوا چې کوم 14 سیاسي ګوندونه دي د هغوی مختلف رایه ده. د دې نه مخکې عدالتونو هم دا یو کوشش کړی چې د خپلو کې کینی او خبرې اترې وکړي. نون لیگ او جی یو ای چی دی اگر ډیر زیات اگریسیو طرف ته روان دي، زما خپل دا خیال چې د دې دک سوچ ته چې کفرس کیا پی ټی آی بیا اقتدار کې راضی د دې نو سخت انتقام اخلي.
د سپریم کورټ په امر خو پنجاب کې د مې 14 نیټه مقرره شوه، خو معلومه نه ده چې آیا په دغه نیټه به انتخابات کیږي او کنه. البته خیبر پختونخوا صوبه کې د انتخاباتو کومه نیټه لا هم نه ده اعلان شوه. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
مشال ریڈیو ته غوږی په خیبر کې د سرکاري سکولونو ماشومان د نوي تعلیمي کال له کتابونو محروم دي. د دې ضلع مدني فعالانو د اپریل په 14 مشال ریډیو ته وویل چې په سرکاري سکولونو کې د 2023 میلادي تعلیمي کال لپاره تر اوسه کتابونه نه دي ورکړل شوي او دا چې زده کوونکي ماشومان د مختلفو مضمونونو له زده کړو بې برخې شوي دي. تفصیل د فرحت شینواری په دې راپور کې.
د خیبر په باډه کې مدني فعال او کونسلر زاهد خان پردي د اپریل په 14 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په سرکاري سکولونو کې 2023 نوي تعلیمي کال زده کړې پیل شوي خو ماشومانو ته تر اوسه کتابونه نه دي ورکړل شوي.
تیر کال د کتابونو کومه سلسله وه ډېره زیاته لیټ شوې وه. سا کولم کتابونه کم دي. زموري ایجوکیشن محکمه تعلیم خیبر و کې پکیم دو چې بر وخت ډیماند کی چې هغه بر وخت دغه کتابونه مشمونو لارونه رسوي نو هغه به تعلیم نه او کتاب نه او سبجیکټ نه محروم شي او بیا چې کول تیر شي امتحانات رو نږدې شي نو دغه هغه مقرر سبجیکټ نوی ویلي نو په دا باندې تشویش ته والدین سره وي او سیاسي او سماجی حلقو سره وي. سستی دو پکې بالکل پورا کتابونه نه دي رسیدلي.
د خیبر د تعلیم محکمې مرستیال مشر شاهد خان د اپریل په 14 مشال ریډیو ته ویل چې دا الحمد پہ خبر ٹیکسٹ بک بورڈ نہ اور تھا کم کتابونه ملو شوی خو زن سکولونو ته رسولی او چکم پاتې دی هغه لپاره هم د دغه کتابونو ورکولو بندوبست روان دی.
کتابونه مونږ چې کم ډیماند کړو دغه ډیماند نه مونږ ته کتابونه کم ملو شوی دي نو مطلب زموږ سره تقریبا 30% په خاص کر د 6 نو حالت 12th پورې یا 10th پورې زموږ سره د کې کمې دي. پرایمری کې تقریبا ډیر ټیک تي او نو زموږ سره اوس کتابونه چې کم کمې دي په هغه کې بیا دا مونږ غو کول دا شهر چونکی زنه سکول نه زموږ سره چې کم لیټ شو لاغه پاتې شو نو هغه د پر زموږ زنه سکول نه کتابونه چې چاله زیات ملو شو نو هغه باندې ګل کټ ولګول چې هغه سکولونو ته کتابونه ملو شي کوم ته ضرورت دی او ان شاء الله زمونږه غدې مونږه مزید ډیمانډ هم اډیشنل ډیمانډ بیا ولګول ورته چې کوم ډیمانډ مو مخکې لګول دا مونږ پاغه کې لیټر به سبا یا بل سبا ان شاء الله کو چې کله مونږ ته صحیح تعداد معلوم شي نو مونږ به دوباره ډیمانډ کوو اډیشنل ډیمانډ به کوو به دوباره به نور ان شاء الله راوړو.
د خیبر ضلع د ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي یا د تعلیمي حل زلو د څار ادارې د ریکارډ تر مخه دا محل په ټوله ضلع کې خواوشه 112 سرکاري سکولونه فعال دي. په دې سرکاري سکولونو کې د کتابونو کمښت په داسې حال کې رامخته شوی چې سږ کال نگران صوبایي حکومت د خیبر په شمول په ټوله صوبه کې په سرکاري سکولونو کې د زیات نه زیات ماشومانو داخلولو امر کړی. د خیبر ضلع د تعلیم محکمه وایي چې په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو آگاهي کمپاین په خیبر ضلع کې د اپریل لومړۍ نیټې نه پیل شوی او د اپریل 1 نیټې پورې به دوام لري او په دې ضلع کې دا ځل لږ تر لږه 20,000 ماشومانو په سرکاري سکولونو کې د داخلولو هدف ورکړل شوی. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال رادیو اوری ز سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
مشال لري ته وګي اوریدونکو وړو کې اختر ته سور دی پاتې دی خود غرانای لوجی ک کاروباریان او دکانداران دي ک سرکاري ملازمین او کامولس او یا سودا اخستون کې دی ټول وای د ازلی معاش ډیر غیزمن شوی دی او د سودا اخستلو توان دي زیاتره خلکو د نشټ برابر دی. امکان سرګندی چې پاکستان وړو کې اختر په 21م یا 22م اپریل اعلان شي. په اړه په دې اړه په خبرونه د شبیر احمد جان راپور.
دروجی اخیری لسیزه شروع کې د ورستو په بازارونو کې د سوداګرن لپاره د زنانو نارینو او ماشومانو ډېر رشت دل کیږي خو بیا دغه بازارونو مارکیټونو کې روزګار کوونکي وای چې رش خډیر وي خو سودا اخستون کې کم. دوی وجہ په ملک تاریخی گرانی خایي. پیتکلن سید خان چې د چرسدی غفور مارکیټ کې د ماشومانو او زنانو د تیار جامو یا کپلو روزګار دی او مشال لیډو سره د خبرو کولو په وخت هم ورته یو شمیر زنانه او یو سوالګر هم د دکان مخه ته ولاړ دی. وای چې دکانداری د نیمه هم زیاته کم شوې ده.
مخکې بدو چې موږ سره به کم دی زینو د خبرو کولو کنه گاو او گاو په سودا غشتہ
اوس راشي چتا شرمنٹ اپس یعنی منٹ اپس اوگا ویریٹی درا روکی خوخ کی پکے چمو تریٹ ہو اگی داگی تے کم دے کم ریٹ ہوئی واپس لڑ مپل ویریٹی بس راڈو دو واپس پڑکو دو واپس پڑکو اوس کو تقریبا بالکل نہ لے اوس ایسا مشتا بلکہ اوے زم گارمنٹ نہ ٹول ٹول بنا اثر پروتے اگے بن ادا سے کر چھو جے منگو مخ کی کم رو جمع تے کو کنا لگے پ درمی سم نوڑ سودا کورتا داشان تے دختر سودا دیر کم سودا اوڑیا
همدغه مارکیټ کې د ماشومان د جامو او پیزارونو او نور توکو کارکونکو کې محمد خالد وای چې د 13 اتو کال راسي دلته روزګار کوي خو دا سه خراب بازار د کورونا په لاک ډاون یا ټول بند کې هم نه وو لکه دا اوس چې دی
هر سړی د کورن راوتی نشي او روزي نو سودا نه کوي او لاک ډاون کې چې کوم بازار مونږ چلولې کنه نو اډیر خو بازار لکه مونږ دکان کې دن نه ناسو گیټ به بند وو چې مونږ سودا خو خل خرڅول او پیسې مخ ډیری کړی او دی پیرل چې کوم دی مونږ ډیر زیات خپي چونکہ منگ دش پیم نہ راجو دی وجہ نہ راجو چی بازار بالکل نشتا جی صاحب او نو پدی وجہ بانی لکھ منگ دا حکومت او دا خلق نہ دا حکو چی کم از کم دا گرانی لگا کنٹرول کی او منگ دا پارس ریلیف ملوشی
دا سپلو مارکیٹ دا راغلی خپل بچو لا سپلے اخستون کی سپینگری عزیز اللہ وائی چی راغلی ہم چی دا سپلون علاواس نور سوداگانی ہم دورا گرانی ری چی نشی اخستے زکر ولان دے بعد دا روزگار ہم خوو او تو کی ہم ارزانو
زمنګ کارم خو زمنګ روزګارم خو زمنګ باندې معیشت ارزو خو بچیم خوشاله زم ما په لزر باندې پشل در زم ما بچی په کپو زم ما برابر وي ته ما دی چې دا به اوله کم نه راو اوله هم مطلب دی چې نن سبا په دلې په اونیم سوا ما له دلې راځه نو زه به سو کوم نو مثلا دا چې روز زمنګ د سپلو مثلا وا درنه زمنګ او بل خبره پکې دار چې حکومت د دې خبرې مخنیوي نه کوي
دا خبر پښتونخوا حکومت دا ځل د زوبې سرکاري ملازمینو ته د اختر لپاره ایڈوانس یا پیشگی تنخواہ ہم پدے وجہ دا نور کول اعلان کرے چگنی خزانہ کی پیسی نشتا دے دغه پریک سرکاری ملازمین ہم ډیر اغیزمن کړی دی او وای روزہ او اختر دوانه ورتا ډیر ګران کړل د سرکاری ملازمین د سازمان یو مشر شوکت علی پدے اړوای
پدریو صبح کې سن بلوچستان او پنجاب کې خوب ملازمین ته ایڈوانس تنخواہ ملاو شید اختر نمخ کی واحد بد قسمت صبح زمون خیبر پختونخوا دا او یقینا چې پروژه کې خراجات هم زیات کی او اختر را روان دي او بیا هم چې ډیر پینان سره ده بندوبست نشتا نو زه په پاکی حکومت ته درخواست کوم چې پورن دی خصوصي گرانت صبح خیبر پختونخوا لور کی زکه چې د سابقه حکمرانانو یا د موجوده حکمرانانو د عیاشو نقصان چې د ملازمین ته غریب مزدوران ترسي نو چې د اختر نمخ کې مخکې د ټول سرکاري ملازمینو د تنخواګانو ادایګي یقیني شي زکه چې اوس اختر روان دي او اصل ضرورتونه دي دا په تاریخ کې پړمبي دل کیږي
د پاکستان د شماریاتو مرکزی ادارې پاکستان بیرف سټاتستکس ترمخه روان کال تر دې دمه پاکستان کې د ګرانې کلنې شرحه د ټولو زیاته ریکارډ شوی چې اوس پورې خوشا 15% ده پاکستان کې دا وخت وفاقي حکومتي اتحاد پی ډی ایم یا پاکستان جمهوریت غورځنګ وای چې تیر د پاکستان تحریک انصاف حکومت معاشي پالیسو له وجې هیواد دا وخت معاشي بداله سره مخ دی او وای نړیوال مالیاتي ادارې ایم ایف سره د قرض لپاره د لزنامې خبرې اترې په آخري پړاو کې دي چې دا وشي نو تر ډېره حده به عمل کې معاشي حالت ښه شي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستئ شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کوي
تاسو مشال لريو ته وګي د اختر نږدې کېدو سره سم په دردیانو غړ غړ دياته شوې ده اختر لنوي جامې جوړونکې وایي چې د دردیان یکدم د جامو غندلو بیا پورته کړي چې ور سره دوی د مشکل سره مخ دي بلخو دردیان وایي چې د غندلو د سامان نرخونه ديات شوې دي نو ځکه د دوی بیا هم لوړې شوې دي په دې اړه تفصیل نیاز احمد خان راکړي
د سوات منګوري چینه مارکیټ چې پکې زیاتره د ټکو منیاري او اختر لپاره شین خرسيږي مارکیټ کې سودا اغستون کې وای چې د زیاتره شین نرخونه پورته شوي خو پکې درځيانو نرخونه د ټور نه زیات پورته شوي د اختر مقینه خپېده اغسته کیږي سپینګری طاهر خان چې د خپل درو ماشومان لپاره نوی جامې ګنډلو ته درځي خانه تورغله وایي چې سخت کالي د ګرانۍ لوجې ځانته نوی کالي نه دی جوړ کړی
د حیثیت درو پلر مطلب درې زخه بزل جامې ونه لمه زالو بچو روخ به اخلم نو نن د بچی جامې چې کم دنو اغم په 300 روپۍ دی او دلته ضرورت د ټیلر دکان تراشي هغه ورو ورو 300 روپۍ نه کم نه ګنډم نو آیا دبا ز څنګه پورا کوم یوازې خدا جامع نه دی سره دسی پیسې دی دسی بل شی دی بل شی دی د سوچ جامع دی جو مطلب دی لکه هغه جوړه هغه نه لکه سونه چې دزم نه سلای والی زمون دي مشرانو به نو مونږ به چیر د سوې هغه به روح تر تختر دی نو هغه بل وته او وی چې خور دا نه وي نور به سو وي چې پیسې نه وي نو د مجبورین روح تر تختر دی
په درځي خانه کې د جوړې په سر پیسې اغستون کې د جامو جوړونکو کاریګر باور خان وای چې د 13 شلو کارو راځي ټوکی ګنډي 13 وختونو کې به د اختر په موقع خډیر روپۍ وګټلې خو سخت کال د ګرانې لوجه متاثر ده
خو خبر سیزن مزه خو سکه وس به دی مزه دی نه چې بجلی روپۍ نه لګي او مهنګای نه سی ودی یو کا سړی ځنه کند کړم خو نه خو چې کارونو دي څنګه کې بار غوړو ته پوسه کې په 31 32 روپۍ تروړه ده نو هغه چې لکه حساب وکړي نو کدبت وړې وړې پیسې نه کیږي هغه حالت دسی دي چې لکه دسې سب کې نه راځي
کارګر د ورځې سوره پیسې پاتې کیږي
کنه یا تقریبا لکه عام روټین کې سره آسی په عام ورځ کې چې یو هغه 800-900 روپۍ پوری چې کارګری کې شو تقریبا 1200-1300 روپۍ پورې دغه کیږي خپل چیر وړې چې تو بس 800-900 روپۍ پاتې کیږي
د درځخانی مالک ایاز خان وای چې نرخونه زکه پورته کړي چې ورست تربره د ټکو غندلو سامان نرخونه پورته کیږي زکه چې زیاتره شاین د بهر هوادونو څخه راوړل کیږي
څو درې چې مټیریال ډیر زیات ګان شي مخکې نه چوا په 3 روپۍ اوس د پلس روپۍ اوس چې په دې اختر کې موږ شروع کړو 15 روپۍ ته ورسېږي وکرم بم غتن اغستو په 37000 روپۍ وس په 1,23,000 روپۍ دی کالر بم غاغستو په 15 روپۍ باندې وسه په 45 روپۍ دی مخکې بم ته 200 روپۍ جوړ پاتې کېدا چې کله و پاتې 100 روپۍ جوړول او وس په 1,500 روپۍ جوړ وس په 200 پاتې کېږي خو مسله اوس دی چې دا چې کله هغه 200 روپۍ هو چې کوم ترازی خو هغه سامان سودا دونه ګران شي وړو کم حد تر رسیدلې دی بجلی کم حد تر رسیدلې ده خرچې لکه یو خود بشي
د سواد ضلع انتظامیه وای چې د درجن لپاره د جوړې په سر 800 روپۍ سرکاري نرخ مقرر کړي کوم درجن چې زیات نرخ اخلي د هغوی په ضد کاروای هم کیږي خو بلخوا درجن وای چې 800 روپو کې دوی ته تاوان رسی نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې لنهو تر لسو بجو او بیا لیو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریگی منزنه سپا شپک سو یوش کلو هرسا لنده سپی 15,250 2,130 او 15,315 پیتا کلو هرسا او رگون کو تا یادوانا کو چه مشال لدیو لدی وقتونو نا ده سهار لسالورو تر شپگو بجو ده مازیگر لشپگو نا تر وو بجو ده شپی لنهو نا تر لسو او بیا ده شپی لیو لسو نا تر دو لسو بجو و منزنه سپوش پک سایوش کلو هر سخ پریگی پا پاتی وقتونو کمو یوازی پا لندو سپو آوری دلشه
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په خوست کې د تڼیو ولسوالۍ په یو شمیر سیمو باندې سخت غلای شوې چې لکه بلې د خلکو زرګونه تجربه کرنیز فصلونه له منځه تللې دي د یادې سیمې اوسیدونکو له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د مرستو غوښتنه کوي په دې اړه نور تفصیل نجیب الله لو خیر راکړي
د دوشنبه په ورځ د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ د ترخیل او نریز په سیمو سخته غلې شوې چې له کبله د خلکو زورګونه تجربه د غنمو فصلونه مې ولرون کې ونی او ترکاری له منځه تللې دي د یاد سیمې اوسیدونکو وایي د دوی خلک ډېرې لګې کرنیز ځمکې لري چې فصلونه ور باندې کړي خو هغه هم د غلې لوجې په بشپړ ډول له منځه ولاړل سیمهوال له اړوندو ادارو او نړیوالو مرسته ورکونکو بنسټونو غواړي چې دوی سره دي او وختو زیانونو ته پکتوم راستي وکړي د تڼۍ د ترخیل اوسیدونکو باختاجان مشال رډیو ته وویل
د تڼۍ ولسوالۍ د ترخیل په سیمه او د ناریج د سنگېړه په سیمه دغه غلای شوې ته دغه منطقه واری دوی چې د پزرګنو جربه زمکای ځان در سوال دي تر څنګ ونه کړی دي مودور ونه مانځکه و فاصله ختم کړای دي سبزه ختم کړی دي ان خار کې دلته نه کاروبار نشته وازه کرنه عملداري بس یو خلک یې پټای دي یو غپدای نه داسې بل شي نشته
د سیمې دوه نور سیدون کې اموای چې د سیمې خلک په اقتصادي لحاظ کمزوري او بیوسدي او د دې طبيعي آفت په مقابل کې مرستو ته اړتیا لري
نو مې نربک جان خکیر دی د تڼۍ ولسوالۍ د ترخیل کلی وسیدون کایم چې کومه غلای وشوه په دې کې بزګرانو ته مالی توانونه ورسېدل دولت څخه مو هیله ده چې په دې برخه کې د دوی سره کومک وکړي
نو مې عرفان اریان دی د خوست ولایت تڼۍ ترخیل کلی وسیدون کایم نن مسپښین مهال چې کومه غلای وشوه بزګرانو ته یې د زراعت په برخه کې زیات مالی زیانونه ورسول د دولت څخه مو هیله ده چې په اړوند برخه کې له دوی سره کومک وکړي
بل لور ته د خوست ځایي چارواکي وایي د تڼۍ ولسوالۍ په ځینې سیمو باندې د شوي غلې د زیانونو د ارزونې لپاره د سروې ټیمونه ګمارل شوي چې له ارزونې وروسته به هغوی سره د مرستو تابیا وشي د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
متاسفانه چې پرون د تڼۍ ولسوالۍ کې سخت غلې شوې ده رښتیا یې هم د خلکو میوهداري ونې د سبزیانو او د غنمو فصلونه ډېر خراب کړي دي د خوست ولایت د ناڅاپي پیښو سره د مبارزې ریاست به هم د نن تصمیم نیولی دی چې سیمې ته لاړ شي او هلته د زیانونه هم وګوري څومره مرستې چې د دوی سره په لاس کې شته هغه هم ورته ورسوي د دېغې نه علاوه نورو مؤسساتو نه د هغوی دپاره یو څه غوښتنه وکړي
یاد دیوی خوست ولایت داسې اقلیم او آب و هوا لري چې د کرنیزو فصلونو د پخېدو په وخت کې ورباندې ځینې وختونه تیز بارانونه کېږي سیلابونه راوځي او په ځینو سیمو سخته ګلۍ کېږي چې کرنیز فصلونه له منځه وړي او یا یې سخت زیانمنوي تر اوسه په خوست کې د کرنې د ادارې او د کرنې د برخې د مؤسساتو لخوا د داسو نباتاتو او غلو دانو کرل نه دي دود شوي چې له پرلپسې بارانونو او ګلیو یو څه خوندي وي او د پام وړ حاصلات هم ورڅخه ترلاسه شي
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات دیر چترال شانګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړو
تاسو مشال لري ته وګی د نګرهار اوسیدونکو د کورنیو نړیوالو مرستندوی ادارو څخه د بشري مرستو د عادلانه ویش غوښتنه کوي دوی وایي کوم بشري مرستې چې په دې ولایت کې ویشل کیږي اکثر وخت مستحقو کسانو ته نه رسیږي خو په نګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیر تر استنیدونکو چارو ریاست مسولین وایي چې دوی تر نهایي حد هڅه کوي چې بشري مرستې مستحقو کسانو ته ورسوي نور تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر په ننګرهار کې هم د بشری مرستو د ویش لړۍ دوام لري بشری مرستې او شمیر نه دولتي ادارې له اړوند حکومتي ادارو سره له سروې کولو وروسته ویشي خو د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې بشری مرستې بې وزلو کورنیو ته څنګه چې په کار دي نه رسیږي د ننګرهار دوه تنه اوسیدونکي سیف الله او محمد نبی وایي کومې مرستې چې له بېوزلو کورنیو سره کېږي هغه ناکافي دي
غړو ته اړتیا لرو وړو ته اړتیا لرو نړیوالو نم دا غوښتنه لرو چې موږ سره مرستې وکړي په هغه کافي اندازه مرستې وکړي
ولیکن کوشش دا و چې موږ سره کومه کوشش خبې ځکه چې ډېر فقر سره مخ یو افغانان کوم معاش چې موږ ته کېږي ډېر ناچیز دي د کور کرایه دي مرستیا دي د کور نور مشکلاتونه دي
د ګلورو په یو کوند میرمن وای لکړه و ډګ ژوند تیروي په کار د چې د بشری مرستو نه برخمن شي د تجبیبی په نوم یو بل میرمن وای چې د ماشومانو د ساتنې تر څنګ ورته د ناروغ خاوند درملنه هم ورته غاړي شوې ده نو موري له نړیوالو خیریه ادارو څخه د دوامدار مرستې غوښتنه کوي
بچی می سي زلمي نشته دا یو بچی مې تر نه حل غاني لرم مېنه مې دا ستګي د ګردو تکلیف دی پروت دی بشری نشته بس
بشری مرستی د یو شمیر موسسو لاری لزنو حکومتي ادارو سره په همغږي ویشل کیږي چې یو پکې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو اداره ده. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو اداري رئیس اکرام الدین مبتون وایي هڅه کوي چې بشری مرستی د دقیقې سروې له مخې پر مستحقو کورنۍ وویشي.
څوک چې پاتې شي ګیله کوي نو تر اخره هدا کوشش کړی دی د خیانت مخه ونیسو نیولې مهم دی او که چېرته په سلو کې نیم فیصد کوم کس داسې راغلی وي چې هغه غیر مستحق حضور چې هم نه وي تاله په راتلونکي کې موږ ټول په نظر کې نیولی دي چې څوک به نه پاتې کېږي. د مرستو لړۍ الحمدلله تیزه روانه ده.
د بشري مرستو له روانې لړۍ دا شکایتونه هم مخې ته راځي چې مرستې د بېوزلو کورنیو لپاره په کافي اندازه نه وي. خو د نظر خاوندان د طالبانو له حکومت نه غوښتنه کوي چې د بېروزګارۍ د مخنیوي لپاره دې د بیا رغونې او نورو برخو کې بنسټیزې پروژې پلې کړي چې خلک له فقر او بېوزلۍ وژغورل شي.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان یم او تاسو ته له پیښور، چارسدې، مردان، نوخار او چرچاپیر سیمو نه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.